نن ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډیر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي. یا پونه سیسی دا موضوع د دی وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دا وایي چې فرضاً له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولای شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبته انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخ ته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم، کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي، بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې یا زموږ په ژوند باندې پرېوتی دی، د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېره هغه زمینه نه ده برابره چې مستقیم هغه سره وغږېږي، نو معمولا دې شیانو کې مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راشي اوس دغه شرایط چې ټول شیانه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه دی تشول خو غواړي کنه، نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی. زه فکر کوم دا شونه خیدی دی که چې نزایب سره نشته دی، نو دین خاص موارد دین خاص شونه دی چې هغه سکه سره ولی که دین خاص وقتونو که هغه بیره ولی داشت هر چی لکه هر وړه خبر هغه تلی که فکر نکوم دا مناسبم نه ای ما چې مخی موافقت خوده مغا دست دین سره دیر دین دستی وقتونو چې هغه سره دی احساساتو دا دین شونه شریکولو تا مثلا مجبوری گی هغه وقتی نور بار وقتی مثلا دی هر شی دا هر وړه وقت خبر شریکول مورا ضرورم ندی.
صدیق دقیق وایی دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو تنه دوه تنه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماو دي ما د میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي، او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمد زایوي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خبروي، دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم زه اوس خفه یم زه اوس خوشاله یم، ځینې خلک خو علتونه نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي، ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي، چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي، نو اکثریت ځوانان کې پیژني کې نه پیژني ځان سره ملګری کړی دی په فیسبوک باندې، او هر یو هغه د مشهورو څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د په زرهاو فالوورز ولري، دا د په زرهاو ملګري ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګري هم بیا نو د ده سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګري کړي، بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه خبره ده.
زاهد سمد زایوایی ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خپرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغه افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډیره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاری موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي؟ په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله آریان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایل دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي؟
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه دی؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وښيي؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلي وي چې ناروغ یم، دعا راته وښيي، ښه، میسج یې مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوښيي، میسج یې مکمل ده. ولې زه ناروغ یم؟ نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي وی لیک دی، د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي. ځکه موږ کولای شو نورو ته وښيو. راځئ موږ په دې فکر وکړو چې موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو، د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنه کړي په اصل کې بې معنا ده. په د بهرنیانو دا پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډه خبره ده چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بے پیغام بے میسج عکسونه چې تر ګټې تاوان ډیر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیز لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل. ولې دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کړي، نورو ته باید میسج ولري. بې میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند د تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړی. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فورمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کړي، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کړي چې د ده له دغه عکس، له دغه ویډیو، له دغه لیکنه نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیزې ټولنې ته په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړي چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې دي، خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو، ته مثلا شاعر یې زه لیکوال یم یو بل په ساينسي مزامینو پویږي یو بل ډاکټر ده یو بل ملا ده هر څوک خپل مخاطب لري راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده زه باید څه شریکم موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي یو د ما مخاطب څوک ده دوه زه څه شریکوم درې د ما پیغام باید صحیح کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو یو څه ولیکل باور وکړي مخاطب پیدا کوي لکه ته له یو څه متاثر یې دا غواړي شریکې آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي له هغه څه نه چې ته متاثر یې زه هیڅ نه یم متاثر شوی ما ته بې معنا ده مګر کېدی شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري مهمه دا ده چې ته رایه کوې دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی آیا نور یې متاثر کړي که یې نه دي کړي که نور له تا له دردونه متاثر شوي حتی که نه یې لیدلی وي عیني شاهد پاتې شوی هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ څپه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د تانې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي ممکن ځینې ژر زده کړي خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلې شي او د ژبې له زده کولو تیر شي په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي دلته یې د ځینو خبرې اورو
صاحب درېم یم له کارتینونه والا ډېر کورسونه مې تعقیب کړي دي خو هېڅ زده کېږي نه واقعیت خبره دي ځکه د کورسو کې مشکلات دي نه استادان صحیح د تدریس کوی شي او د ورځې او یا تیا لغت دې ځکه حفظول ډېر سخت دي او نشي کولی یو شاګرد چې دا حفظ کړي خواهش کوو استادانو نه چې خپل تدریس اسانه کړي لږ
نومې فیضالله والا کورسونه مې خو ډېر وویل خو ژبه مې زده کړه خو بېرته د ایر نه وځي دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې الي تجارتي کورسونه دي
زمان مارمانی والا انګلیسي کې خو مې څه یاد نه کړه ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به شپه ورځ بیا هغه یو دانه بې ویلې نور چې نه وو یا به استاد رخصتي کوله یا به مونږ رخصتي کوله او جرمانه بیا چټي اغستله دا څوک چې راتلم دوی سم یاد نه کړه او ټوله چټي مفته کې پارخ شوله او شارنامې ورکړې پیسې ورکولې پیسو په زور شارنامې اغستې بستله
چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې د بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي دا د ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده او د ژبې زده کول که هره ژبه وي انټرنیشنل وي یا که بله محلي ژبه وي ډېر مفید او ګټوره ده ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر شو که انټرنیشنل ژبه مزه خو بیخي بهتره ده کولی شو خپل مشکل حل کړو یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې دا چې علت یې څه دی په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دوه مشکل شته دلته یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي بل کورس ته ځي بل کورس ته ځي دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي یو میاشت دوه میاشت هلته وایي بیا بیرته خوشی کوي بل سیستم ته ځي داسې کار باید ونه شي او بل مشکل دا ده چې کورسونه هم ډېر زیات مشکل لري ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده زیاتوالی پکې راغلی ده او د معیار ټیټ شوی ده ځکه چې موږ ګورو په هر چاره ای که و کورس لس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته دغه مسؤلیت د چارواکو ده باید وزارت معارف ده توجه وکړي دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي د دوی فعالیت باید ودروي
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجی کوي. دای وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي د تجربې په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس له شیوې سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پوهیږي، هغه نه پوهیږي چې دا خپله کوم مسله زه سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعیا خدمت وکړي. غواړي چې کورس راشي او چې شی زده کړي، مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي. کورس کوم چې صحیح استادان نه وي بل توقع ختم شي، چې توقع خلاص شو نو پوه شي آینده یې صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په مهال کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او همچنان لسننګ لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډیر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډیر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي، او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډیر تمرکز او کار وشي، هومره ژر زده کیدلی شي. خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړې چې ډیر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیستمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر، او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بیلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډیر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري، اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي، هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي، او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنې تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله هغې دپاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولا ما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مې زده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولی.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره لدې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضربالمثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو، او دینه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خبرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
د ډیر زیات موثر ثابتېږي، ځکه دوی دوی کې شوق لري او کولای شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نشي درلودلی، نو لسننګ چې خپل ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ، نو هغې نه هغه کولای شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي، واقعا دا موثر ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولای شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو لپاره. دغه ستاسو ویل د فلمونه یا تلویزیونی یا راډیو خپرونې تعقیبول دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي، او دوی په واسطه باندې دوی کولای شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلي کی کوم شان ډیر مهم دی پاول سر کې یو څوک وړي او ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم د څلور سکل لري، ریډینګ، رائټینګ، سپیکینګ او لسننګ. دا موږ نه شو ویلای چې یو نفر دی باید رائټینګ ډیر ښه کی او هغه سپیکینګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کی، ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دی چې هغه کول شي د نورم لزان سره قوی کړي؟
ټولو کې مهم چې دا مخکې مې لسننګ او ریډینګ ده، کې یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډینګ کوي، از فکر کوم چې هغه په رائټینګ او سپیکینګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دی باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رائټینګ وکړي، نو ریډینګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لا ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګي او تاریخ لولو. د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لا ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د اوم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. ښوونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3000 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 1000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکا، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده، او د نړۍ په تمدنونو کې یې پنځم ځای ځان ته ځانګړی کړی و. یعنې دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و. او د هغه تر څنګ په علمي بخش کې لکه طب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وه. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړني او باوري اخذونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې وه د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسني الینګار اوسېدونکي وو. د بولان اوسېدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین مانا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په مانا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوي او په نشه سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیگا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچاني ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښ باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل غدیس پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان، اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنی کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی، د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمري کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو، د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1440 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی، هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد، سربیره، بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمی تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. که مو یاد شي نو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. نن به په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې په 1880 کال کې د انګریزانو له ماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان له ماتې سره سم په 1880 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم له دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی وو. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی وو. اقتصادي وزن اسمه او دولتي خزانه تشوي د انګريزانو پر ضد د جنگ لامل د هواد صنعتي او کرنيز چارې زیانمن سوي وي. په داسې حالات او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سر تر سوالو مسول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانړو، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤل ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباهه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډله ییز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و، خلکو ته وویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د اته میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پر تزاري دولت باوري نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بېطرفۍ دریځ غوره کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تېروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغه دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورن په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل شوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واورېدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوځ جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو، هله دا چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړي وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکي. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221201. یو ځل بیا 00420221201.
ستانه بغیر خوګه جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانه بغیر خوګه جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې په نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزمه کې غم د اسمان په غم دې په نه کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو
جون عذاب شوی دو خوبونو نامو یار کیگی دخ پل وجود دا پر حرونو نامو یار کیگی پزولنو کے بندوانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا